Radio. Radio Azadi.
السلام علیکم او سهار په خیر. په افغانستان کې د سهار او بجې او په پښتونخوا کې او نیم بجې سوی د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونه له همدې شپې پیل سوی د ماشم تر اوې د 12 ساعتون لپاره اوریدلای سي. د خبرونو پیل د نورو ورځو په څیر په دوه سهارنه یو خبري مجلو کیږي. اوسنۍ خبري مجله مو 13 دقیقې ده. د سر راپور مدد چې د طالبانو دویمه درجه مشر ملا برادر د پاکستان په کراچۍ کې یو پټ ځای ته انتقال شوی دی. په پېښور کې د پرونی 14 د تلفاتو شمیر تر اویا زیات شوی دی. نن دوشنبه ده، د تلیا میزان اوله د سپتمبر 23مه. په خبري مجله کې نړیوالو رسپانو ته هم کتنه کوو. اوس خبرونه. پولیس مشر کرزی په پېښور کې پرونی 14 وغندلې. ایساف دوکونه وایي چې دوه عسکري پرون د افغانستان په ختیځ کې وژل شوي. پاکستاني چرواکي وایي چې د پېښور یوې کلیسا ته نږدې د پرونۍ تروریستي حملې تلفات اته اویا ته رسیدلي دي. ولسمشر حمید کرزی په پېښور کې پرونۍ تروریستي بریدونه چې له امله د ښځو او ماشومانو په ګډون اته اویا کسان وژل شوي او لسګونه نور ټپیان دي په کلکه وغندل. په هغه بیان کې چې د جمهوري ریاست په رسمي ویبپاڼه کې خپور شوی، د ښاغلي کرزی له قوله ویل شوي دا ډول وحشیانه حملې چې قربانیان یې ملکي وګړي دي له بشریت سره دښمني ده. ایساف ځواکونه وایي چې دوه عسکري پرون د افغانستان په ختیځ کې په یوه بمي چاودنه کې وژل شوي دي. د دغو ځواکونو په اعلامیه کې د سرتیرو هویت او د پیښې دقیق ځای نه دی په ډاګه شوی. دا په داسل کې دی چې د شنبې په ورځ د پکتیا په مرکز ګردیز کې د ملي اردو په دریشي کې یو افغان درې امریکایي سرتیري ووژل. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله لیکنیا سره د نړیوال کرکټ لیګ او د لویو وچو په سیالیو کې د ګډون لپاره تیر ورځ د متحده عرب اماراتو پر لوري روانه شوه. افغان لوبډله به په اماراتو کې لیکنیا سره 25 اوریزې 20 اوریزې دغه ورځ د انټر کانټینینټل څلور ورځنۍ لوبې وکړي. په انټر کانټینینټل سیالیو کې افغانستان تیر ځل د لومړي ځل لپاره برخه اخیستې وه او اتلولي یې پکې ترلاسه کړه. د کرکټ بورډ د رسنیو مسؤل فرید هوتک له ازادي رادیو سره په خبرو کې دغه سیالي مهمې او حیاتي وبللې.
افغانستان لپاره ډېرې مهمې لوبې دي. کینیا پر وړاندې که چېرته افغانستان دغه لوبې وګټي نو انشاءالله کولی شي چې د همدغې لارې نه د 2015 کال نړیوال جام ته لاره پیدا کړي.
هوتک زیاته کړه که افغانستان له کینیا څخه دوه ورځنۍ لوبې وګټي نو د 2015 میلادي کال د نړیوال جام په سیالیو کې ګډون کولی شي. ولسمشر حمید کرزی تیر ورځ د اروپا د فوټبال د فدراسیون له مشر میشل پلاتینی سره چې د یو پلاوی په مشرۍ په کابل کې وو وکتل. په دې کتنه کې ښاغلی پلاتینی او مرستیال یې د افغانستان د فوټبال ملي ټیم څخه خپل ملاتړ څرګند کړ. پاکستاني چرواکي وایي چې د پېښور یوې کلیسا ته نږدې د پرونۍ تروریستي حملې تلفات اته اویا ته رسیدلي دي. د خیبر پښتونخوا د مرکز پېښور د کوهاټي گیټ په سیمه کې د سنت جونز د کلیسا مخې ته پرونی حمله دوه تنو ځنوژونکو هغه وخت وکړي چې د راپورونو لمخې سلګونه کسان په کلیسا کې د عبادت په حال کې و. د خیبر پښتونخوا د کورونی چارو ایالتي وزیر چودري نصر علي خان وایي چې د څبان دي سلو ټپیانو له ډلې څخه د یولو کسانو حالت نازک دی. تفصیل په همدې خبري مجله کې. د کینیا پوز وایي چې د افراطي اسلام پالو لخوا په یو پلورنځي کې ډېره برخه برمته سوي خلک یې ژغورلی دي. د کینیا پوز پرون وخت دغه اعلان وکړ. د راپورونو پر اساس لږ تر لږه اته شپېته کسان وروسته له هغه ووژل سول چې د شامې په ورځ له القاعده سره تړلې د سومالیا الشباب ډلې د کینیا د پلازمینې نایروبي پر ویسټ ګیټ نومي ستر پلورنځي یرغل وکړ. د کینیا دفاعي ځواک پر خپله ټویټر پاڼه په خپره سوي بیان کې ویلي چې ډېره برخه یرغمل سوي ژغورل سوي او امنیتیزوکونه د ودانۍ پر ډیره برخه والکټینګ کړی ده. د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون په نیویارک کې د خبرو پر مهال د حمله وغندله.
I condemn in the strongest of terms yesterday's terrorist attack.
زه د نایروبي پر ویسټ ګیټ پلورنځي پرونی حمله په سختو الفاظو غندم. دا عمدي عمل چې بی دفاع ملکیان پکې په نشه سوي د پوره غندنې وړ دی او تنظیمونکي باید ژر تر ژره د عدالت منګولو ته وسپارل شي. راپور نوې دی ارغمل نیونی د دې پېښې په قربانیانو کې هندي، بریتانوي، کاناډایی، چینایي او فرانسوي اتباع هم شامل دي. عراقي چارواکي وایي چې یو انتحاري برید کوونکي پرون په بغداد کې د سنیانو د جنازې پر مراسمو برید وکړ او 12 کسان یې ووژل. د بغداد په دورانو سیمه کې چې ډېره برخه اوسیدونکي سنیان دي، پرونی برید 15 نور کسان ټپیان کړي هم دي. پولیس او روغتیایي چارواکي وایي چې انتحاري برید کوونکي ځان په هغه خیمه کې ولوزوه چې خلک پکې د جنازې لپاره راټول شوي وو. او د جرمنی د صدر اعظم انگلا مرکل ائتلاف پارلماني انتخابات وګټل او دا د درېمې دورې لپاره د اروپا د دې تر ټولو لوی اقتصادي هیواد صدر اعظم اسوه. بشپړ نتایج ښیي چې د مرکل محافظه کار کرسچن ډیموکرات ګوند او د هغه متحد کرسچن سوسیال اتحاد د پرونی انتخاباتو 1.5% رایې ګټلې دي. میرمن مرکل پرون په برلین کې دا د خوشحالۍ شیبه وبلله. زبست دا وایم چې خوشحاله یم او خوشی به دا قوت راکړي چې په راتلونکو کلونو کې دغه هیواد یو ښه لوري ته رهبري کړو. موږ ډېر مسؤلیتونه لرو خو یقینا ترسره کولی شو. مننه. د نتایجو له مخې مرکل به له کیڼ اړخي سوسیال ډیموکرات ګوند سره پر ائتلاف کولو خبرو اترو ته مجبوروي چې په دغو انتخاباتو کې د څه کم 30% رایې په ګټلو سره په دویمه درجه کې راغلی دی. او اوس هم د هوا حالات.
سلام، د افغانستان د هوا پیژندنې ملي ادارې د کابل او ځینو لویو ښارونو د هوا حالات وړاندوینه د سانتي ګریډ په کچه د نن لپاره په دې ډول کړې ده. نن په کابل کې اسمان شین اټکل سوی د تودوخه لوړ درجه 30 چټه 12، په کندهار کې اسمان شین دی د تودوخه لوړ درجه 30 چټه 12، په هرات کې اسمان صاف دی د تودوخه لوړ درجه 15 چټه 12، او د مزار شریف ښار اسمان هم صاف دی د تودوخه لوړ درجه 19 چټه 21، خو په جلال آباد کې اسمان برګ اټکل سوی د تودوخه لوړ درجه 16 دی چټه 16.
سهر و بجی او و دقیقی سوی پدې خبري مجله کې اوري چې د طالبانو دویمه درجه مشر ملا برادر د پاکستان په کراچي کې یو پټ ځای ته انتقال شوی دی. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قمندان خبرداري ورکړ چې د وسلوالو فعالیتونه به اراده کمزوري نه کړي. افغان حکومت وایي د کمونیستي رژیم پر مهال د 500 وژل شوی افغانانو فاتحه اخلي.
قاتلان قاتلان دي، جنایتکاران جنایتکاران دي، او د جنایتکارانو سره باید سمه محاسبه وشي.
په پېښور کې د پرونی 14 د تلفاتو شمیر تر اویا زیات شوی دی. د ژوند پرنګونه کې د وی کونډې د زړه خواله اوري.
ایوانان پلار می نشته شهید شوی دی. رزغانم چې خیاتی زده که مزه کالی و گرندم زده کور روزگار میانه و چلیگی.
تر اونیمو بجو پرو په دی خبری مجله کې نور مسائل هم چیرو. راپور نوایي چې د طالبانو نامتو قومندان ملا برادر په کراچي شهر کې یو پټ ځای ته انتقال شوی دی. پاکستاني چارواکي وایي ملا برادر چې افغان حکومت یې د سولې د هڅو لپاره مهم شخصیت بولي، د صدر اعظم نواز شریف او ولسمشر بارک اوباما د کتنې په درشل کې د افغانستان د سولې د پروګرام په برخه کې د اسلام آباد د ښه نیت د یوې نښې په توګه لبندي خوشې کړی سو. تفصیل د احمد تکل په رپورټ کې.
راپورونه وایي چې د طالبانو نامتو قومندان ملا عبدالغنی برادر په کراچۍ کې په یو پټ موقعیت کې ځای پر ځای شوی دی. ملا برادر چې د طالبانو د مشر ملا محمد عمر مرستیال هم پاتې شوی، د روانې اونۍ په پیل کې د پاکستان له یو زندانه خوشې شو. افغان چارواکي ملا برادر ته د طالبانو د داسې مشر په سترګه ګوري چې د طالبانو په لیکو کې له نفوذ څخه د سولې د هڅو په ګټه کار اخیستل کېدای شي. د شنبه له ورځې وروسته چې پاکستان د ملا برادر د خوشی کېدو اعلان وکړ، د ده د استوګنې د ځای په اړه اوازې هم تودې شوې. که څه هم د ملا برادر دقیق ځای تر اوسه نه دی معلوم، خو د پاکستان د استخباراتو یو مقام رویټر خبری آژانس ته ویلي چې نوموړی له پېښوره کراچۍ ته بول شوی دی. دا مقام چې د نوم نه ښودلو په شرط خبرې کړي وایي چې ملا برادر په الوتکه کې د یکشنبې ورځې په سهار له پېښوره کراچۍ ته انتقال شو. رویټر د یو جکپوري پاکستانی چارواکي له قوله راپور ورکوي چې وایي ملا برادر به افغانستان ته ونستول شي، او زیاتوي چې نوموړی په کراچۍ کې په یو امن ځای کې اوسیږي. د دې مقام په وینا د ملا برادر په اړه هره پریکړه به پاکستان، افغانستان او امریکا وکړي. چارواکو نه دی ویلي چې ملا برادر به تر څه وخته په کراچۍ کې وي، خو له دې مخکې ځینو سرچینو ویلي و چې نوموړی ښایي آخر ترکیې، سعودي عربستان یا دوبۍ ته واستول شي څو د طالبانو له استازو سره د سولې د خبرو په بیا پیلېدو کې مرسته وکړي. پاکستانی چارواکی وای د شنبه په ورځ د ملا برادر د خوشی کېدو اعلان د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې په حاشیه کې د امریکا ولسمشر باراک اوباما سره د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف د کتنې په درشل کې وشو. یو چارواکی وویل لبنده د ملا برادر خوشی کول نیویارک ته د شریف له سفر سره تړلې مسله وه، څو پاکستان ته د داسې یو هیواد په سترګه وکتل شي چې په افغانستان کې د سولې له بهیر سره د مرستې لپاره هر څه ته تیار دی.
په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قمندان خبرداری ورکوي چې په دې هیواد کې د وسلوالو مخالفانو فعالیت به د دوی د هوډ مخنیوی ونه کړي. د یکشنبې په ورځ جنرال جوزف ډانفورد په افغانستان کې د هغو افغان او بهرنیو ځواکونو په یاد غونډه کې چې په دې هیواد کې وژل شوي یو ځل بیا ژمنه وکړه چې ترهګرو ته به اجازه ورنه کړي چې له دې هیواد څخه د خپلې ځالې په توګه کار واخلي. معصوم ایوند له کابل.
د افغان او نړیوالو ځواکونو چارواکو په افغانستان کې د هغو کورنیو او بهرنیو ځواکونو یادغونډه جوړ کړه چې په دې هیواد کې په تیرو دولس کالو کې وژل شوي دي. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو لوی قمندان د یکشنبې په ورځ په جوړه شوې غونډه کې وویل چې وژل شو سرتیرو په ډیرو خواریو سره له دې هیواد دفاع وکړه. جنرال جوزف ډانفورد وایي د وژل شو سرتیرو پر قربانیو باید سترګې پټې نه شي. ښاغلی ډانفورد وایي د افغانستان د دښمنانو ترهګریز فعالیتونه به له دې هیواد سره د دوی پر ژمنو اغیز ونه کړي.
be a part of a clear and unmistakable message.
مشهریو تیار یو چې خپل دښمن ته له تیروتنې پرته یو روښانه پیغام وسو چې دا غوي توتريخوالي او ترهګریز کارونه به زموږ هوډ چې یو حقیقت دی زیانمن نکړي.
په امریکا کې د سپتمبر د 18 متر حمله وروسته په 2001 میلادي کال کې د امریکا په مشرۍ د تروریزم پر ضد نړیوال ائتلاف د طالبانو رژیم نسکور کړ او وروسته د شاوخوا 50 هیوادونو ځواکونه په افغانستان کې ځای پر ځای شول. خو دغه جګړه د 12 کالو په تیرېدو سره اوس هم دوام لري چې د ډیرو افغانانو ترڅنګ بهرني سرتیري هم پکښ وژل شوی دي. په دې غونډه کې د افغانستان د کورنیو چارو سرپرست وزیر وویل چې که افغان او بهرني ځواکونه په همغږي سره کار وکړي نو په دې جګړه کې به بریالي شي. د عمر داوود د معلوماتو لمخې په تیر څه باندې لس کلنه جګړه کې 10000 افغان او 3000 بهرني سرتیري وژل شوی دي. په همدې حال کې د افغانستان د دفاع وزیر له نړیوالې ټولنې غواړي چې تر 2014 میلادي کال وروسته هم افغان ځواکونه یوازې پرې نشدي او د ستونزو په حل کې ملتیا وکړي. د جنرال بسم الله محمدي په خبره د تیر څو کلونو لاسته راوړنې د هغو افغان او بهرني سرتیرو د وینلو تویولو نتیجه ده چې په دې هیواد کې وژل شوی دي.
ما ته 11 سال گذشته دستاوردهای بزرګي داشتیم.
تیرو یو لسو کالو په تیرې دو سره لوی لاسته راوړنې لرو. زموږ میلیونونه انجونې حواله کان زده کړې کوي. روغتیایي خدمتونه پراخیږي. لا شپږ زره کیلومتر څخه ډېر سړکونه په نوي ډول جوړ شوي دي او د هیواد اقتصاد په تیزی سره پرمختګ کوي. بے شکه د ټول پرمختګونه او لاسته راوړنې د هغو افغان ناټو او ایساف د دفاعي او امنیتي ځواکونو د قربانیو او سرښندنو نتیجه ده چې دلته وژل شوي دي.
دا خبرې داسې وخت کېږي چې ټاکل شوي بهرني ځواکونه په څه کم یو نیم کال کې له افغانستان څخه ووځي. افغان امنیتي ادارې ډاډ ورکوي چې د دې هیواد سرتیر په بشپړ توګه تیار دي چې د خپل هیواد د امنیت ساتلو مسؤلیت واخلي. خو د امنیتي چارو پوهان بیا د افغان ځواکونو کمی روزنی او د لازمو وسایلو نه درلودلو ته په کتلو سره وایي چې ممکن افغان ځواکونه د خپل هیواد د ساتلو پوره وس ونه لري.
خبري مجله اوري.
جمهوری ریاست وی د کمونیستی رژیم پر وخت به د هغو جلسو کسانو لپاره په ملي سطحه د فاتحه او د مراسم ترسره سي چې په دې ورستوي کې د هالند حکومت لیست خپور کړ. بلخوا د ملي شورا ځینې غړي وی هغه کسان باید محاکمه سي چې په دې وژنو کې لاس درلود. قسیم سولمل او نور تفصیل.
افغان حکومت څو ورځې وروسته له هغې چې د هالند لوی څارنوالۍ د وخت د کمونیستي رژیم لخوا د وژل شویو شاوخوا 50,000 کسانو نومونه خپاره کړل، په دې اړه خپل غبرګون وښود. جمهور رئیس حامد کرزي په ارګ کې له یو شمېر جهادي مشرانو سره په یوې مشورتي غونډه کې پریکړه وکړه چې د میزان د میاشتې په 8 نیټه به په ټول هیواد کې د دې کسانو او د هیواد د نورو پیژندل شویو او نومورکو شهیدانو لپاره د فاتحې او دعا مراسم ترسره سي. د ارګ لخوا په مطبوعاتي اعلامیه کې راغلي چې د افغانستان بیرغ به د ویر په دود دوه ورځې نیم ځوړند وي. د اعلامیه له مخې په دې دکې د حضرت صبغت الله مجددي، محمد قسیم فهیم، محمد کریم خلیلی، فضل الدین مسلمیار، صلاح الدین ربانی، مولوی قیام الدین کشاف، عبدالهادی ارغندیوال او عبدالرحیم وردک په ګډون یو شمېر سیاسي او جهادي مشرانو برخه اخیستې وه. په غونډه کې همدارس پریکړه وسوه چې د هیواد د شهیدانو د درناوي او د یاد د ساتلو لپاره د کابل ښار د څرخی پله په سیمه کې یو جماعت او یو یادګاری څلی هم جوړ سي. د هالند لوی څارنوالۍ تېر اونۍ د شاوخوا 50,000 کسانو لست خپور کړ چې د وخت د کمونیستي رژیم د استخباراتي اداره اکسا لخوا په 1350 او 1850 کلونو کې وشل سوی و. تر دې مخکې د افغانستان د بشر د حقونو د خپلوا کمیسیون رئیس سیما سمر پر جمهور رئیس احمد کرزی او پر نور سیاسي مشرانو انتقاد کړی و چې د دې مسلې په اړه چوپ پاتې دي. بلخوا د یک شنبې په ورځ په مشرانو جرګې کې ځینې سناتورانو وویل چې افغان دولت د جنګي جنایتکاران محاکمه کړي. یو تن سناتور بسم الله افغان مل وویل
دا یو باشو د لیستو چې نشر سو د دینه نور همسته زما یله داده چې د افغانستان حکومت په هر نوم چې دی هر څوک چې دی هر قوم ته چې منسوب دي قاتلان قاتلان دي جنایتکاران جنایتکاران دي او د جنایتکارانو سره باید سم محاسبه وسی سم پښتنه او باساس وسی.
په افغانستان کې یو شمیر خلک هم د غټولو کسانو محاکمه غواړي چې د تیرو دریو لسیزو په جګړو کې جنگي جنایتونه کړی دي.
ولسمشر حمید کرزی په پېښور کې پرونی تروریستي بریدونه چې له عملیې د ښځو او ماشومانو په ګډون اته اویا کسان ووژل سول او لسګونه نور ټپیان سول په کلکه وغندل. حساب ځواکونه وایي چې دوه عسکري پرون د افغانستان په ختیځ کې په یوه بمی چاودنه کې وژل سوي دي. د دغو عسکرو هویت نه دی په ډاګه سوی. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې لیکنیا سره د نړیوال کرکټ لیګ او د لویو وچو په سیالیو کې د ګډون لپاره تیر ورځ د متحده عرب اماراتو پر لوري روانه سوه. ولس مشر حمید کرزی تیر ورځ د اروپا د فوټبال د فدراسیون له مشر میشل پلاتینی سره چې د یو هیئت مشري په کابل کې وو وکتل. پاکستاني چارواکي وایي چې د پېښور یوې کلیسا ته نږدې د پرونی تروریستي حملې تلفات اته اویا ته رسیدلی دي. د کینیا پوځ وایي چې د افراطي اسلام پلو لخوا په یو پلورنځي کې ډېره برخه برمدستي و خلک یې ژغورلی دي. عراقي چارواکي وایي چې یو انتحاري برید کوونکی پرون په بغداد کې د سنیانو د جنازې په مراسمو برید وکړ او 12 کسان یې ووژل. د جرمني د صدر اعظم انګلا میرکل ائتلاف پارلماني انتخابات وګټل او دا د دریمې دورې لپاره د اروپا د دې تر ټولو لوی اقتصادي هیواد صدر اعظم شوه. اوس هم رضوان مراد نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوي.
لاس انجلس ټایمز ورځپاڼې په خپله وروستۍ ګڼه کې د طالبانو د دوهم نمبر مشر ملا عبدالغنی برادر د خوشي کېدو پر موضوع یو مقاله خپره کړې ده. ورځپاڼه لیکي پاکستانی چارواکو د شنبې په ورځ د افغان طالبانو هغه مشر خوشي کړ چې د افغان مقاماتو په باور د افغانستان د سولې د پروسې لپاره ګټور تمامېدای شي. د ولسمشر کرزی ویان ایمل فیضی لاس انجلس ټایمز ورځپاڼې ته ویلي موږ باور لرو چې د ملا برادر خوشي کېدل به د افغانستان د سولې له پروسې سره مرسته وکړي. ورځپاڼې د ملا برادر د خوشي کېدو په اړه د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت د ویان څرګندونې هم نقل کړي چې وایي اسلام آباد دا ګام د افغانستان د روغې جوړې په پروسه کې د اسانتیاو د برابرولو په هدف پورته کړی دی. خو د مطلب د لیکونکي په وینا په داسې حال کې چې نړیوال محارب ځواکونه د 2014 میلادي کال تر پایه له افغانستان څخه وځي، یو شمېر کتونکي دا پوښتنه کوي چې آیا د ملا برادر خوشي کېدل به د سولې په پروسه کې کوم د پام وړ پرمختګ رامنځته کړي او کنه. د سیاسي چارو کارپو عتیق الله بریالي لاس انجلس ټایمز ته ویلي فکر نه کوي چې د ملا برادر خوشي کېدل به کومه نتیجه ورکړي. د نوموړي په وینا کچیرته ملا برادر دومره زیات اهمیت او اغیز لرلی نو ولې له نیول کېدو وروسته طالبان له ستونزو سره مخ نه شول. د پاکستان د پوځي چارو کارپو حسن عسکري رضوي ورځپاڼې ته ویلي چې د ملا برادر له خوشي کولو څخه پاکستان دوه ګټې پورته کوي. له یوې خوا کابل ته خپل ښه نیت څرګندوي او بل لور ته بیا طالبانو ته هم پیغام ورکوي چې د هغوی یو لوړ رتبه مشر آزاد کړ. لاس انجلس ټایمز لیکلي افغان حکومت غواړي چې ملا برادر افغانستان ته وسپارل شي خو پاکستان تر دې دمه دا غوښتنه نه مني. د پوځي چارو پاکستانی کارپو حسن عسکري رضوي وایي ملا برادر به د یو څه وخت لپاره په پاکستان کې وي خو اخر به افغانستان ته ځي ځکه چې طالبان هلته دي. د نوموړي په وینا په پاکستان کې د ملا برادر پاتې کېدل به په دې هیواد کې د هغه د بند دوام په معنا وي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې بیا په پېښور کې یوې کلیسا ته نږدې د یک شنبې ورځې د ځان وژونکو بریدونو موضوع یاده کړې ده. واشنگتن پوسټ لیکلي دوه ځان وژونکو برید کوونکو د یک شنبې په ورځ په پېښور کې یو کلیسا مخ ته چاودنه وکړه چې له امله یې څه د پاسه 60 کسان وشل شول. ورځپاڼه د پاکستاني مقاماتو په حواله وایي چې دا په پاکستان کې پر مسیحي اقلیت تر ټولو خونړی برید دی. واشنگتن پوسټ زیاتوي دا چاودنې چې 140 تنه نورې ټپیان کړل په داسې حال کې د سخت دریځو ګواښ په ډاګه کوي چې حکومت غواړي له طالبانو سره د سولې خبرې وکړي. دا مطلب لیکونکي وایي دا پېښه د هغو کسانو لپاره انتقادونه زیات کړي چې ګومان کوي له طالبانو سره سوله یو خطا ده. په پېښور کې د مسیحیانو یو مشر سرفراز همفري واشنگتن پوسټ ته ویلي که حکومت اراده وکړي دا تروریزم کنټرولولی شي. دا نوموړي په وینا دوی له حکومت څخه د امنیتي تدابیرو د سختولو غوښتنه کړې خو چا پرې غوږ نه دی کړولی. ورځپاڼه وړاندې لیکي د پاکستان سترو سیاسي ډلو له طالبانو سره د سولې په اړه د صدر اعظم نواز شریف د غوښتنې ملاتړ کړی، خو طالبان بیا د خپلو ملګرو خوشي کېدل او له قبایلي سیمو څخه د حکومتي ځواکونو وتل د هر ډول خبرو لپاره مخکې له مخکې شرط ګڼي.
په پېښور کې د عیسویانو د یوه عبادت ځای مخې ته د ځان وژونکو 14 د قربانیانو شمیر 8 ته رسیدلی دی. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف او ولسمشر حمید کرزی دا حمله غندلې ده. احمد تکل او نور جزئیات.
د خیبر پښتونخوا د مرکز پېښور د کواټۍ گیټ په سیمه کې د سنت جونز د کلیسا مخې ته پرونی تروریستي حمله دو تنو ځانوژونکو هغه مهال وکړه چې د راپورونو له مخې سلګونه کسان په کلیسا کې د عبادت په حال کې وو. د خیبر پښتونخوا د کورنیو چارو ایالتي وزیر چودري نثار علي خان وایي د څه باندې سلو ټپیانو له ډلې د 1100 کسانو حالت نازک دی. په ځینو راپورونو کې ویل شوي چې په وژل شویو کسانو کې د پولیسو دوه افسران هم شامل دي. د پېښور د پولیسو مرستیال کمشنر ظهیر الاسلام له حملې وروسته په دې اړه خبریالانو ته معلومات ورکړل. دا یو ځانوژن کې برید وو. برید کوونکی هغه مهال کلیسا ته ننوت چې د یکشنبې ورځې عبادت د پای ته رسېدو په حال کې وو. د برید پر مهال په کلیسا کې دننه شاوخوا 600 کسان راټول شوي وو. دا په څو کلونو کې په پاکستان کې پر عیسوي اقلیت د حمله تر ټولو خونړۍ پیښه ده. پاکستانی ټلویزیونونو هغه امبولانسونه ښکاره کړل چې د دې برید ټپیانې روغتون ته رسول او د قربانیانو د کورنیو غړي او د سیمې ګڼ نور خلک د کلیسا مخې ته راټول شوي وو. عیني شاهدانو د ازادۍ راډیو خبریال ته وویل چې دوی د 214 اوازونه اوریدلي.
یو ناسا بدرزو شو پستر کو باندې تو ته را شو ایسن نری دل بس دغه مړی مراده وسمل ته او بو کم پراته دی او بس څوک درو چته دی نه شب نور مال پټړی زخم نه دغه پراته دی.
بس خالی مونګال ته چرچ ختم شو نو ال ته خلق بار هو ته نو بس د سه یو دوا بازو نه راغو یو بس بل پس راغو. بس
دا چې کوم وخت د ماکه او شاغره 15 منټو کې دن نن نه چرچ ته رسیدم. دوه د ماکه ویجی دوه سرونه میلاو شو یو سړک یو چرچ ته بار میلاو شو یو چرچ کې دن نه میلاو شو.
د پاکستان صدر اعظم نواز شریف دا حمله وغندله او ویل چې د بیګنا خلکو وجل د اسلام او ټولو ادیانو د تعلیماتو خلاف عمل دی. عیسویان د پاکستان د وګړو په سلو کې څلور برخه جوړوي. د دوی اکثریت په عامو ځایونو کې ډیر تګ راتګ نه کوي خو د افراطي ډلو لخوا بیا هم په نخښه کیږي. په 2009 کال کې د پاکستان په ګجرانو می ښار کې عامو خلکو د دې اوازې لخپرېدو وروسته چې ګنه د عیسویانو لخوا قران کریم ته سپکاوی شوی، د عیسویانو نو کورونا او یو کلیسا وسوځول او او کسانی و وژل. د بشری حقوقو نړیوالو ټولنو پاکستان د نړۍ د هغو هیوادونو په فهرست کې شامل کړی چې د اقلیتونو لپاره ډیر خطرناک دی.
د پاکستان صدر اعظم نواز شریف وایي چې په دغه هیواد کې له وروستیو تروریستي بریدونو داسې ښکاري چې د ټول ګوندیز کانفرنس پریکړې او غوښتنې عملي نسی. نوموړي دغه خبرې د یکشنبې په ورځ د پېښور په کواټي بازار کې پر یوې کلیسا د دوو ځانمرګو بریدونو په بدل کې وکړې چې پکې تر دې دمه 8 کسان وژل شوي او تر سلو زیات نور ټپیان دي. تفصیل د ذبیح الله شفق پر پټ کې.
د پاکستان صدر اعظم نواز شریف وایي چې په دغه هیواد کې د وسلوالو لخوا تر وروستیو تروریستي بریدونو وروسته ښایي د دغه هیواد د ټول ګوندیز کانفرنس وړاندیزونه او غوښتنې عملي نشي. نوموړي دا خبرې د دوشنبې په شپه په لندن کې له خبریالانو سره په خبرو کې وکړې. نوموړي همداراز وویل موږ وسلوالو ته له ښه نیته د خبرو اترو وړاندیز کړو او په وینا یې چې په پاکستان کې له وروستیو تروریستي فعالیتونو داسې بریښي چې له وسلوالو سره د خبرو اترو وړاندیز پر مخ ولاړ نشي.
نے ایک اچھی نیت سے ایک نیک کام کا آغاز کیا ہے تو
مون پخنیت دیو خکار کول تابع کڑے وا دیو خنیت پرلو د خکار تر سره کول بد خبر نه دا خو له بد مرغه باید او ایم چې تر ټول ګوندیز کانفرنس وروسته چې د حکومت او زمونږ د سیاسي او مذهبي ګوندونو کوم فکر او پریکړه وا خای هغه پریکړه غوښتنې پر مخ ولاړ نشي. نوموړي دا خبرې د یکشنبې په ورځ د پېښور په کوهټۍ بازار کې پر یو کلیسا د دو ځانمرګو بریدونو په خبرګون کې کولې. نواز شریف په پېښور کې پر کلیسا ځانمرګي برید وغانده او دای د پاکستان د دښمنانو کاروبار او په وینا یې چې هغوی نه غواړي هیواد پرمختګ وکړي. د پاکستان ولسمشر د کورنیو چارو وزیر او د دغه هیواد د یو شمېر سیاسي او مذهبي ګوندونو مشرانو د پېښور پر کلیسا د ترهګرو ځانمرګي بریدونه غندلي او د پېښې له قربانیانو سره د هر راز مرستو ژمنه کړې ده. د یادونې وړ ده چې د پاکستان مرکزی او د خیبر پښتونخوا د ایالتي حکومت پر ګډون پاکستانی عیسایانو په دغه هیواد کې د پېښور د پېښې په غبرګون کې درې ورځنی ماتم اعلان کړی دی.
آزادی رادیو لورستیو مهمو پیخو ځان خبر کړی.
تمدنن د بوشهر اټومي تاسیسات رسما د ایران حکومت ته وسپارل سي. دغه تاسیسات د روسي متخصصن لخوا جوړ شوي او ویل کیږي چې دا مهال د بوشهر اټومي دستګاه د زر میګاواټ برېښنا د تولید وړتیا لري. اجمل اند او نور جزئیات.
ټاکل شوې ده چې روسي متخصصان به د دوشنبه په ورځ د بوشهر اټومي تاسیسات رسما د ایران حکومت ته وسپاري. د ایران د اټومي انرژي د ادارې مشر علي اکبر صالحي ویلي دا تاسیسات د زر میګاواټ برېښنا د تولید ظرفیت لري. دا صالحی په وینا روسیې د دې تاسیساتو فعالیت د دوو کلونو لپاره تضمین کړی دی او یو شمېر روسی کاربوهان به د تخنیکی مرستو لپاره په بوشهر کې پاتې شي. د بوشهر پر اتومي بټۍ د لومړي ځل لپاره په 1900 میلادي کال کې د جرمني د زیمنس کمپنۍ لخوا کار پیل شو، خو په ایران کې د اسلامي انقلاب له بریالیتوب وروسته د جرمني کمپنۍ له دې کار لاس واخیست. په 1909 میلادي کال کې روسیې ومنله چې د بوشهر د اتومي بټۍ جوړول به بشپړ کړي. څو ځلې پر دې بټۍ د کار لسندېدو وروسته په 2011 میلادي کال کې روسیې د بوشهر د اتومي بټۍ جوړول بشپړ کړل او د سکهال په اوږدو کې د دې بټۍ د برېښنا د تولید اندازه تر ټولو لوړ حد ته ورسیده. روسیا غواړي چې په ایران کې وبل اتومي بټۍ هم جوړ کړي. د ایران د اتومي انرژي د ادارې رئیس ویلي پر دې نوې اتومي بټۍ به هم په نږدې راتلونکي کې کار پیل شي، خو په ایران کې د اتومي پروګرام پراختیا د خلیج په هیوادونو او همدارنګ په لویدیس کې اندېښنې راپورته کړي. د امریکا د متحده ایالاتونو په شمول لویدیس هیوادونه وایي ایران د اتومي وسلې د جوړولو هڅه کوي. همدا اندېښنې د دې سبب شوې چې نړیواله ټولنه پر ایران بندیزونه ولګوي چې دا مهال دا هیواد له نسبي انزوا سره مخ کړي. خو د حسن روحاني په مشرۍ د ایران نوي حکومت هڅې پیل کړي چې د دې هیواد د لانجمن اتومي پروګرام په اړه د لویدیز اندېښنې راکمې کړي او ویلي دي چمتو دي چې د خپل اتومي پروګرام په اړه د نړۍ لسترو هیوادونو سره خبرې اترې وکړي. دا همدې هڅو په ترڅ کې ټاکل شوې ده چې ولسمشر روحاني به په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبلې کې د ګډون ترڅنګ د فرانسې له ولسمشر سره وګوري. څېړونکي په دې باور دي چې د ایران د اتومي پروګرام په برخه کې وروستۍ پریکړه د ایران روحاني مشر او د دې هیواد د انقلاب پاسداران کوي، خو ولسمشر حسن روحاني ویلي دي د خپل هیواد د اتومي پروګرام په اړه په پریکړو کې بشپړ واک لري. د روحاني له دې سرګندونو وروسته د ایران سپایي پاسداران ځواک د ایران د سیاستوالو ته د امریکا سره د سیاسي معاملو په اړه خبرداري ورکړي. د ځواک په ویلامه کې ویلي ایراني سیاستوال باید تیرو تجربو ته په پام د سپینې ماڼۍ چلند په دقت مطالعه کړي او ډاډمن شي چې د ایران د خلکو قانوني غوښتنو ته یې درناوی کړي. په ویلامه کې ویل شوې دي د ایران سپایي پاسداران به د ملي ګټو سره سم د هغو کړنلارو ملاتړ وکړي چې د دې هیواد د روحاني مشر آیت الله علي خامنئي لخوا ټاکل کیږي.
د ژوند رنگونه
نم دسنه
نم سيده
لا ته وخت کې چې دلته راغلي خيتي کړ
دا یو وخت کې یو بل سشن به راغلی دا اول چې موږ راغلو ماشين راغې موږ تر از نقل چې دا رقم ګندل کیږي او کی دا څو لازم موږ باندې خالي ګرځو ول تاسو لاسونه راوشي او ماشين اوس بیا پرون هم د سبخې هم کول نن وې دراست راسه وکړي چې دا هم صحیح معلوم شي او تاسو لاس صحیح راوشي.
ولې دې وختل څه خيتي زده کیڅه
زما د ایوانانو پلان مې نشته شاید شوای دی درې ایوانان مې کور سر پر خپلایم کوتل خیرخانه کې اوسې ول ته خور مې کوټره کړې زه غواړم چې خیاطی زده کوم زه کالي وګنډم زه کور روزګار مې نه وچلي اقتصادي مشکل مې نه اقتصادي مشکل به خي زیات تکل موټر کې لازم کلا پیاده را باندې وخت کې وایم که خیاطی شي بیا وخی کور کې مو ایوانان بوړې دي کالي وګنډم
ای لدی مخ کې هم خیاطی زده وکنه اوس غوړل سره زده کې
نه زده مې د سه وخت مې کړې و مخ کې واده نه مې سره کالي ګنډم ګټ مې شي ویډیو دیگر خونی باندې را شوې ده ایوانان پر مې شهید شو شپه کال کې واده ولا ساتل اسکل کی حیوانان می ورډ دینو ډیر مشکل لرم اوس مالکه خیاطی شروع شی بیا بخوی
درته په کوم کوم صدر زکی بورش چ شي
وو برش مون تز دکوی اوس ول سر سبانه ول تاسو مون برش زکاو ول ار رقم پنجابی او جاکرتا مون چی چ تاسو په یو هغه مون به برش تاسو مکمل زکاو تر څو چې خیاطی په خلاص ویدو وی که خیری به وز ماشین مخدم به بل خیره کالی ګنڈل شروع کوم مخبل منطقه کی
خپل د شوق څه ته تړول کالی و ګنڈی زکی
خپل مشوق پنجابی باید وایم کوم ګردامنم زکم ا رقم من منطقه کې رقم کالی خلګه غوندي جکا دمنم باید ترکی کمیسونه رقم باید من برش زک خپل کوشش وکو استادانه من ته زکې باید من غزکو خپل کوشش وکو دویم کې دوی زیات باید من غزکو هر رقم برش هر رقم کالی باید من وګړنو
د خیاطی لپاره خلک سوادم په کار د څنګه د خدندم نیولو د مسائل
من غزخه سواد نه لرم من چاول راغلا ما اول ورځ دوی ما ورځ من ته کتابچا هم را کړا پنسل قلم پنسل پاک قلم تراش هرڅ نو میرته نوښتا کوم دې مت دوه سفیر ډکه اوس خپل نوم یادونه نوښته کوي شم بل به سبا د پلار نوم ولادت دا به ملتاس زده کوي
یعنی سوادم تاسو
زده کوي او د خانمانه به تاسو سره کوشش کوي چې تاسو یو څه زده کړئ ته د قدر اندام په متر په دیو پیږي مې سواد انسان خو نه پیږي په هیڅ نه په بیا او دوه په حساب هم نه پیږي موږ باید په دې ځانو پیږو
له دې سره اوسنۍ خبری مجله د غلطه پای ته رسیدي دویمه سهار